سلام شګرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو ویني خنيغه اوري او ګوري وړاندې کوونکی زه محوش چلین
او زه شپق مومن
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د هجومی روز کال 2013 د نومبر د میاشتې نه همانه ته دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې دی د شپې 9 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د روزی 12 بجې دی یوش میری پټونا لرو په دیو ساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو سره کې بوانې کوي اشفاق مومن
په افغانستان کې د سولې پر سر د نړۍ د 12 ملکونو استازي او مشران د خبرو اترو لپاره ناس شوې دي په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي هم برخه اخلي
د افغانستان د روغې جوړې د بهید لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د اتم نومبر نه تر شلم نومبر پورې د افغانستان پاکستان متحده عرب اماراتو او قطر په سفر وي
او په زور د بدرکه کولو پر ضد باندې د پاکستان بلوچستان صوبه کې یو واری بیا احتجاج شوی دی او احتجاج کوونکو د ملک په ادارو تور لګولی چې هم دغه کسانو بدرکه کول د دې ادارو په لاس کې دي
خدر منو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه دي چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غکتی شه موږ سره اوسه
ګران اوریدونکو د ډیوا رادیو یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه غوږی د افغانستان د سولې پر سر د روس سرخار ماسکو کې د نړۍ د 12 ملکونو استازي او مشران خبرو ته ناس شوې دي په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د طالبانو استازي هم ګډون کوي د دغه په تازه صورتحال باندې د ډیوا رادیو خبریال حقمل روان څو شپې وړاندې زمنګ همکار محمد اکرام ته تفصیل ویلې دي
اکرام صاحب لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل چې نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې ده په لدې سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیوی خبر پاڼه کې ویل چې دغه غونډه کې د افغانستان یو رسمي پلاوی ګډون ځکنه د کړې چې د خپلواکو هیوادونو د غونډو په لړ کې نه ده جوړه شوې نو ځکه یو افغان حکومت په رسمي توګه په دې کې ګډون نه ده کړی دوی وایي چې د سولې علي شورا چې یو ملي پروسه ده د دې یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی دی دوی د دوی ټینګار کوي چې داسې غونډې چې جوړېږي باید د افغان حکومت د ملکیت تر لاندې وي دوی د مسکو له چارواکو نه هم غوښتي دي چې دغه غونډې ته باید وسلوالو طالبانو ته داسې موقع ورنکړل شي چې دوی د یوې وسیلې په توګه د مسکو له غونډې نه کار واخیستلی شي بل اکرام صاحب
درته وایي حکمل روان صاحب چې د غونډې ته چې کوم استاد د افغانستان د سولې علي شورا لخوا لیږل شوی دی څومره تمې لرلې کېږي په افغانستان کې د دغه
اکرام صاحب وګورو افغانستان یو هغه جنگ ځپلی هیواد دی چې تقریبا څلوېښت کاله پکې افغان ولس جګړې ننداره کړې دي افغانان په عموم کې عام افغانان هر چیرته چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کېږي نو دوی ورته په مثبت نظر ګوري بعضې داسې خلک چې په افغانستان کې پخوا دلته جهاد کړی دی هغه د مسکو غونډې ته اوس هم د شک په نظر ګوري او وایي چې مسکو هم ځان ته په افغانستان کې تر اوسه پورې پخوا یې هم ځان خپلې ګټې ساتلې وي په افغانستان کې اوس هم د افغانستان کې چې د سولې په اړه په مسکو کې نن غونډه جوړه شوې ده هغه هم د خپل د حفاظت یا د خپلو عام خلکو لپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې لاسوهنې کوي عموم کې عام افغانان هم ورته د خوشبین دي او د سولی په پروسه کې افغانان ورته هر چیرته نه یوازې په مسکو کې په نورو ځایونو کې چې چیرته غونډې کېږي نن چې زما څومره خلکو سره خبرې ترسره شوې دي د دې هیله دا ده چې د مسکو غونډونه باید د افغانستان د سولې لپاره ګټه واخیستلی شي.
ډېر مننه حکمل روان صاحب.
کورودان.
منوکتونکو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ٹی وی سکرین زم ګوره حکمل روان د افغانستان نه تازه حال راکو تفصیلی راکو د نړۍ د دولس ملکونو مشران او استاد چې دین دوی د افغانستان د سولې په سر د روس په تخت ماسکو کې یو غونډې کې برخه اخلي په دې باندې دا وخت په سټوډیو کې موږ سره زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلي دوی ته اول ستړي مشوي په خیر علي بیروز
ډیر مننه خوشاله اوس
بیروز صاحب ماسکو کې چې دا کوم غونډه روان ده نو د دې څه اهمیت ده
اهمیت خو په دې حواله ده چې روس بیخي کوګه چې د افغانستان د ریچارونه کله چې روسي ځواکونه وتلي دي د سوویت یونین په غوړ کې چې لا مات شوی نو داغین ورستو ک ډیپلوماټیک اغه وی سفارتي اړیکی دغه وی خو د افغانستان په قضيه کې د کوم دسه مهم بیا رول نه دی پاتې شوی اوس روس بیا په خپل خپل ودریدل دي یا ورمان دي نورم اغه سټیبلیټی تا لګ اقتصادي مخ شوی دی حقيقي او بیا د چې زور سوچونه ته ګورو د لوی طاقت وو نو اوس هم روس وړوکی ملک نه دی غټ ملک دی د افغانستان سره په پولو کې که د ازبکستان حکومت والو که د تاجکستان حکومت والو دلته خو نیخ په نیغه باندې د هغوی اثر دی ترکمنستان کې هم شته نو دغه چې کوم یعنی د افغانستان پولو ته را رسیږي دلته کې اثر رسوخ شته تر څو چې دا غونډه ده نو دا غونډه به داسې سړی وګڼي چې دا ګندې یو ړمبنی قدم پورته شو په داسې وخت کې چې عمر طالبانو نمایندگان راغلي دي هغې هم وایي چې او د سولې خبرې کوو خو د هغې په خپلو شرایطو باندې دي بیا البته دې ته به موږ کتل غواړی چې طالبان په څه حیثیت کې دي په افغانستان کې د هغې چې کوم پوځي حیثیت دی یا نظامي حیثیت دی جنګي حیثیت دی هغه څه دی او بیا دا دومره دا جنگ چې روان دی نو د دې په شا باندې ملاتړ شته او که نشته د چا چا دی په دې باندې هم نیوکې دي د دغې هر څه سره د دې غونډې نه خو څه ډېرې تمې نه دي په کار د هغې وجه دا ده چې دوه مهم هغه چې کوم دي د دې غړي د دې برخه د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت نو د هغې نیغ په نیغه په دې کې ګډون چې نشته خواهش ظاهر کړی دی چې او موږ غواړو د دې امن د دې کانفرنس نه یا د دې غونډې نه افغانستان ته امن راشي او د افغانستان په امن کې د لاسته یعنی وکړي په دې کې دغه پورې خو د دې نه تمه پکار ده البته کچرې دا یو داسې پلیټفارم وګرځي چې په راتلونکي کې د طالبانو د افغانستان د حکومت هم نیغ په نیغه خبرو اترو ته د کینولو لپاره دوی هڅې وکړي نو دغه هم یو امکان شته ځکه چې د امریکا سره خو طالبان وایي چې لول دا غوښتنه کوله موږ سره نیغ په نیغه کینو امریکایانو سره نیغ په نیغه کیناستل دا چې د زلمی خلیلزاد دا کوم مشن دی نو زلمی خلیلزاد خو افغان دی په خټه خو د امریکا د حکومت نماینده دی نو امریکا هم ورته داسې یعنی یو تن یو داسې کس ټاکلی دی چې دغه دریز په افغانستان باندې هر چاته معلوم هم دی دغه هم د طالبانو یو غوښتنه وه زما خیال دی هغه پوره شوې ده نور چې څومره وخت تیریږي نو دا به کتل کیږي چې د طالبانو سره آپشن څه پاتې کیږي که طالبان صرف په دې خبره ټینګار کوي چې امریکا دې وځي او ناټو دې یا نیټو دې چې دا دې وځي نو د هغې دپاره موم دي کینی او شرایطو ته به تیارېږي چې وځي نو څنګه وځي ته به بیا څه کوي دغه ټول هغه سوالونه دي چې دغه بیا ګران دا به ګران سوالونه دي ته به بیا جوابونه چې کوم دي دا به هم ورته ویل غواړي د طالبانو مسله دا ده چې د طالبانو سیاسي مخ نشته طالبانو صرف چکا داغی مخت داغی پہ جنگ گلو دن آگے وہ جنگی مخت او پجنگ بانے خوب افغانستان کی شپاڑ سورس کال منگو قتل پجنگ خوب افغانستان کی یو غٹ خار دی ون والے شو یا کا حملے پکڑے دا خار اگست دے پورس دو کی واپس اخستے دے نو دغا ہم داغی جنگی حیثیت تھے پاتراف ہو کی افغانستان کی پخا ہم دغا شانتے وہ پاتراف ہو کے گدا زہر شاہ دور و کبیر داؤد خان دور ہم دو حکومتی اگر چھ رٹ ہوتا وہ اختیار ہوتا دمرا کچا نہ ہو البتہ پدیک خود خدا دون رحمد سلویخ کال جنگ پہ اوشو نو دغا با ہم یو دغا پکیوی طالبانو پا گٹا با دغا تمامی گیا و دا افغانستان دا حکومت پا کمزوری با دا حسابی گی خود طالبانو چکم اگر دے جنگی حیثیت تیم گورو او سیاسی حیثیت تیم گورو نو دا سیسا پا مضبوط پوزیشن کی نخکاری
بیرو سے پا افغانستان کی دا روس پر رول باندھے افغان حکومت امریکہ باندھے سو سواری نیو کے ہم کر دی نو د دغه نیو کو روس تو پر روس کے دا غنڈا چیکی کی دا سمانی لری
نو روس خو یو خپل ہسا وکړه دا ډیر مخ کې دی دا غنڈا جوړ کړه وا کلش به افغانستان حکومت په دې باندې اعتراض وکړو څنګه امریکا په اعتراض وکړو څنګه تاسو ول په دې پښتنه کې نو هغه غنڈا دی وزنډوله او بیا ډیر سو میشت پکې تیرې شوې دا غي بیا د منسک خپل کې خبرې تیرې شوې بیا د موافقې تر رسیدلې دي خود افغانستان حکومت بیا هم لکه د حکومت په کچا باندې ځکه چې دوی ته د چې کوم د سولې عالی شورا ده دا غي او هیات دا غي وفد دی ورته لګلې دي نو دا او دا غي کاروم په افغانستان کې د سولې د عالی شورا کاروم دا چې د سولې د پاره خلکو سره رابطې وکړي او اړیکې ټینګې کړي اوس د امریکا لخوا چې کوم په دې باندې نظر دی غدا دی وایي چې د روس دا هڅه چې ده نو دا امریکا چې کوم اوس نوی یو سفیر ولا ټاکلې دی یا نمائنده ټاکلې دی زلمی خلیلزاد وایي هغه چې کوم کوششونه شروع کړي دي دا د هغې د واپس تمبولو لپاره د هغې د اثر د ختمولو لپاره دا کوششونه روان شوي دي او هغه ځکه وایي چې زلمی خلیلزاد وتوانېدل چې د طالبانو سره په قطر کې نیغ په نیغه کینی او د امریکا د حکومت دریز ورته وایي د هغوی دریز د امریکا حکومت ته بیا وایي په دې ایرپورټ باندې چې کوم د ماسکو په ایرپورټ باندې خبرو اترو پورې خبره ده د جرنالستانو چې کوم پوښتنې کړې دي نو د هغې دغې پوښتنو نه په دې ټویټر باندې یو دغه شروع دی یو ټرن روان دی چې د روسیان خو ګندې دي ته په تمه دي چې امریکایان به کله وځي امریکایان به کله وځي او دغه شانتې یو تاثر دا هم دی چې ګندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ګندې دی د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي هغه ویلي دي چې موږ ځواکونه راوباسي خو موږ وخت نه ورکړی دی نه وخت ورکوو دغه خبرې دي دغه هم په دې باندې په راتلونکي وخت کې به پوښتنې راپورته کیږي دې ته به ځوابونه ویل کیږي او د ماسکو چې کومه لغه ده که ماسکو چین د افغانستان په امن کې یعنی دلچسپی لري ځکه چې د افغانستان د امن سره چین ته او روس ته غټه خطر شي ده هغه په روس کې چې کوم د مسلمانانو دغه داغستان شو یا چچنیا شو دغه تحریکونه چې کوم دي د ازادۍ او په چین کې د سینکیانګ مسله چې کومه ده دغه شانتي په ازبکستان کې چې کوم تندلاري ډلې دي دا غي شتون دي نو او اوس سره د ISIS چې دی ISIS چې دی د هغې اړیکې جوړیږي کچري په افغانستان کې امن خرابېږي په افغانستان کې د حکومت اختیار کمیږي کمزورې کیږي نو دغه ډلې به زورور کیږي او دا به په پوره خطه کې د پاکستان سره د چین سره د روس پورې بیا به د دې اثرات وینو هغه به هم دغه ته ګوري او په دغه شرایطو کې به د دې سهل روباسي
ډېر ډېر مننه تاسو به روښانه ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره او د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم موږ ریخ پنیغه ګوره د افغانستان د روغې جوړې د بهیر د پاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د 8 نومبر نه تر 6 نومبر پورې د افغانستان پاکستان متحدہ عرب امارات او د قطر په سفر دی تفصیلی حال پہ د اسلام آباد نه د ریو خبریال ارشد حسین نورو
په داسې حال کې چې د افغانستان د کشالې د هواري په غرض د روس سرخار ماسکو کې د دولس هیوادونو غونډه پیل شوې او د امریکې د خارجه چارو وزارت هم ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به هم د نن څخه د افغانستان پاکستان او د سیمې سفر پیل کوي او څېړونکي وایي امریکا غواړي چې افغان طالبان ارو مرو د امن خبرو عمل ته کینوي. د روس لخوا د جمعې په ورځ ماسکو کې کیدونکې غونډه کې په لومړي ځل امریکا او طالبان برخه اخلي چې مقصد افغانستان کې د امن او قومي پخلاینې مرام ترلاسه کول دي. د روس په دغه غونډه کې د دولس هیوادونو پلاوی ګډون کوي چې پکې د پاکستان پلاوی هم شامل دی. روس کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د امن لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به هم د نن څخه د افغانستان پاکستان متحد عرب اماراتو او د قطر سفر پیل کړي چې مقصد د افغان طالبانو سره امن خبرې مخ په وړاندې بوتلل دي. زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د افغان طالبانو د استازو سره هم لیده کاته کړي وو. دا تازه سفارتي هلې ځلې څومره کولی شي چې افغان طالبان امن خبرو ته کینوي نو په دې حقله د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وایي امریکا هڅه کوي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې د امن یو لوزنامه وکړي او ګڼي چې د امریکې د خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د اوسني سفر مقصد دا کیدی شي چې هسه نه د روس دغه غونډه د امن لپاره د امریکې هسه زیان منې کړي.
اور اس سلسلے میں چونکہ روس بھی بڑی کوششیں کر رہا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے اور قطر میں جو طالبان کی قیادت ہم سے ملتی رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ نہ ہو کہ جو ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے روس کے ساتھ کہیں اور پیچیدگیاں نہ ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت میرے خیال میں امریکہ کچھ لچک دکھانے کے لیے بھی تیار ہے اور طالبان کے لیے بھی یہ ایک بہتر موقع ہوگا کہ وہ واقعی میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں, اس لیے کہ جس قسم سے جنگ جاری ہے اس سے تو کسی کوئی بھی میرے خیال میں فریق ایسا نہیں ہوگا جس کو کسی قسم کا فائدہ ہوگا.
ہوائی امریکہ گنی حسینہ چی پروس کے دروان غنڈے لکبل د سولے پا عمل کے نور پیچید گیانی را پیدا شی او دا سخکاری چی امریکہ دا محل دا طالبانو سر پا خبرو کے یو سلچک خودلو تا ہم تیار دا او وائی دا طالبانو لپار ہم دا یو غور مقدا چی دا خبرو اترو دلار معاملہ ہوارکڑی. دا پاکستان خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ہم تیر روز ویلی وو چی پا افغانستان کے دا امن پلل کے پاکستان دا امریکے سر مرست کوي او د امن لپاره د امریکې د ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد د سفر روستو په دې لړ کې یو سفر مختک شوې دی او تمه ده چې زلمی خلیلزاد به یو ځل بیا د سیمې سفر وکړي. خو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان افغان طالبان خبرو ته په زور نشي کېنولې.
پاکستان صرف پیغام رسانی کا کام کر سکتا ہے, ان کو انکریج کر سکتا ہے, لیکن طالبان جو ہیں ایک خود مختار انداز میں کام کرتے ہیں اور جب
ہوائی پاکستان یوازی دا پیغام رسولو او دا طالبانو خبرو تا دا کینولو ڈاڈ ورکولی شی. اخوا دا پاکستان دا فوج پخوانے جرنل تلت مسعود وائی دا امریکی دا زانگڑی استازی زلمی خلیلزاد بیا پاکستان تا دراتک مقصد ام دادے چی افغان طالبان خبرو تا کینوی.
تو میرے خیال میں امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر افغانستان کی قیادت کے بعد اگر کوئی اور ملک افغانستان کے معاملے میں حل اور کی پیش رفت کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کی امداد سے ہی ہو سکتی ہے.
او امریکہ ہم گنڈی چی دا افغان قیادت نہ علاوہ کہ دا افغان کشالے پہ ہواری کی سوک مرستہ او پرمختگ کولی شی ہغا یواز پاکستان دے. سیڑوں کی دا ہم وائی کہ پہ افغانستان کی دا امریکی او نور ہیوادونو پہ مرستہ کی دن کی دا سولے دا حل زل ناکام شولے نو لرے ندا چی دا جنگ زپل ہیواد با یوزل بیا پہ کورنی جنگونو کی خکیل شی چی زیان بے دا پاکستان پہ شمول دا سیمی ٹولو ہیوادونو تا رسی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیاد دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قومي ګټو په ویش کې د قبایلي زلو 3% برخې د ترلاسه کولو لپاره به د ملک په پاتې 300 باندې زور ورکوي، او دی وایي چې دغه قومي ګټو په ویش کې 3% برخه ترلاسه کول دغه به کم از کم 2 کاله واخلي، او که چېرته دغه 2 کاله اخلي نو د دې 2 کالو مودې دپاره به مرکزی حکومت ته ځي، د هغې سره به ناسته کوي چې د دغې 2 کالو په موده کې د ترقیاتي کارونو او دغه شانته کې د یو شمېر نورو پروژو لپاره څه نه څه بندوبست پیسو وکړی شي. په دې د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د پخوانۍ قبایلي سیمو دپاره به ان ایف سی ایواډ کې 3% برخه ورکولو دپاره صوبو ته لچک ښودل پکار وي. د قبایلي زلو دپاره موجوده پیسې ناکافي دي. تیمور سلیم جګړه وایي د سند نه علاوه 3 صوبې پټا ته برخه ورکولو باندې راضي شوي وي، او فقط سند صوبې په ان ایف سی ایواډ کې برخه ورکولو څخه انکار کړی و. تیمور سلیم جګړه وویل په قبایلي علاقو کې د ان ایف سی ایواډ کې برخه ورکولو کې به نږدې 2 کاله لګي، او دوی به غواړي چې راتلونکي بجټ کې قبایلي علاقو دپاره د وفاق نه اضافي پنډونه منظور کړي.
فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، کیونکہ جب تک این ایف سی نہیں ڈیسائیڈ ہوتا تو صرف جو پیسے فیڈرل گورنمنٹ دے رہا ہے فاٹا کے لیے وہ کافی نہیں ہے، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈائیلاگ بھی کرنا چاہیں گے اور ان کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اوور اینڈ ابو کرنٹ ایلوکیشنز ہم فاٹا کو کیا دے سکتے ہیں. اس میں جو ہے صوبہ بھی اپنا جو ہے ہاتھ سامنے کرے گی، اور باقی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا جو ہے تعلق ہے کہ وہ فاٹا کے لیے ان پہلے 2 سالوں میں انضمام کے بعد کوئی میکنزم نکالے جس میں سارے صوبے پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ہم این ایف سی کا انتظار نہیں کر سکتے.
قبائلی ضلعوں تا د وفاقی حکومت نہ موجودہ وقت کی سلیرش بلین روپے کلیز بجٹ میں لاوے گی، چې زیات تر برخه د تنخواګانو په مد کې مصرف کیږي، او ترقیاتی کارونو ته ډیره کم برخه پاتې کیږي. د این ایف سی ایواډ کې د 10 کالو لپاره 3% برخه منظورېدو سره به 100 بلین روپے اضافي دغه سیمو ته ورکړل کیږي. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهابالدین خان وایي قبائلی ضلعو ته این ایف سی ایواډ کې برخه وروسته کېدو په صورت به دا سیمې لا نور مشکل سره مخ شي.
تا سکوری چې دلته زه په ځای باندې عجیبه غونډه کې صورتحال له داغي په وجه مایوسي ده، او هغه مایوسي د خورېدو په وجه باندې دلته تحریکونه راوچتېږي. زما په فکر باندې دا د علاقه دوباره د جنگ طرف ته ورګنه کول دي، او جنگ ته راخلل دي. د دې ټول ذمہوار به صوبایي حکومت دي، ځکه چې سهولي سهولي دا مسله صوبایي حکومت ته پاتې شوې ده.
تیمور سلیم جګړه وویل د قبایلي زلو پرمختیا د ټول هیواد پرمختیا برابر ده، او ټولو صوبو ته په دغه کې خپله برخه اچول پکار دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه د خپل کار شروع کو او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دمانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تا غوږی او په ټی وی سکرین دی هم ګوره. باندې کو یو بل رپورت د پښتنو سیاست په موجوده وخت کې څومره غیزمن شوی، د کوم چیلنجونو سره مخ دی، په دې باندې د ډیوا خبریال احسان محمد خان یو تفصیلی رپورت تیار کړی. دا تاسو ته وړاندې کوم.
د پښتنو په خوره چې د لسیزو نه را روانې ترهګرۍ او ناکلارۍ پښتون اولس د ډیرو چیلنجونو سره مخ کړی. یو خوا چې د دغه ستونزو حل کولو لپاره ملتپاله سیاسي ګوندونو مبارزه هم روانه، نو بل لوري د پښتنو په خوره د مدني ټولنې او بیا له بیالو وختونو کې د خپلواکونو دپاره غورځنګونه هم راپورته شوي چې په وروستی کې د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ټولو زیات مؤثره او فعاله ثابت شوه. ملتپاله سیاستمدار افراسیاب خټک وای د سیاسي ګوندونو د رول مهمتیا په خپل ځای، خو د پښتنو د پاره د پارلمان دننه او بهر په دواړه سنگرو خپل غږ پورته کول ضروری دي. په دې حقله نوموړی زیاتوي،
ملتپاله ګوندونو سب په کار دي چې اوی دې مسلو باندې لږ په ځواکیا سره خبرې وکړي، یو واضح موقف اختیار کړي، او دا چې یعنی د پارلماني سیاست هم په کار دي، هغه هم ضرورت دی. ورسره چې کوم د دې وطن
چولیږي، او دغه ګوندونه هم د پښتنو د حقونو د غوښتنې په لړ کې د سیاسي مبارزې یو اوږد تاریخ لري. خو د مدني ټولنې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي ګلالی اسماعیل وای دغه ملتپاله ګوندونه د پارلماني سیاست له وجې د ځنې مجبورو سره هم مخ وي.
سیاسی پارٹیانو طریقے کار مختلف ہوئی او پا ہر سبانی طول خلق نا اگری گئی دا تحریک چودہ شمتے دا تحریک ذکر او چھت شوچے پتے کرا ہر چیزان پنور سیزون بانے کا اختلاف ہوں گو خو پدی سلو پینزو پوائنٹ بانے چکم پشتون تا سو سمو فمائی تروجت کر دی پی بانے دا تقریباً طولو پختانو چکم دنو اتفاق کرتے نزو کبھی کدا طول خلق رائیو زائشو کم منکل چھو سیاسی پارٹیانو خبارہ دانو زمان خیال دا چونکہ سیاسی پارٹیان یو پارلیمانی سیاست کئی پو پارلیمانی سیاست کی بیاد آغای مختلف مجبوریانے چازی زکه چې هغه ووټ باندې انحصار کوي، لکه خلکو نه ووټ اخیستلی چې هغه پارلمان ته راشي. خو په دې ووټ په عمل کې زما خیال دا چې سیاسي پارټیان له خپل نظریې شاته نه وي پرېښودل پکار، او دا ډېر ضروري وي چې په دې ملک کې د نظریو سیاست وکړل شي، ځکه چې د پښتنو لپاره دې ټیم کې د ټول نه زیات ضروري د نظریې سیاست دی.
د پښتنو په خاوره موجود ملتپاله سیاست چې د عدم تشدد او جمهوري مبارزې یو جوهر تاریخ لري، خو دغه ملتپاله سیاست کوونکي همیشله د بیالبیال ډول جبر او تشدد هدف هم ګرځیدلی. سیړنکاران وای په اوسنی وخت کې چې یو خوا دغه ملتپاله ګوندونه د بهر نه د فشار سره مخ دي، نو بل لوري دغه ګوندونه په خپلو کې د ګوند دننه هم د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ کاری. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار.
تعلیم زما حق دے.
زم گلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے ویما.
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے. تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کے چولے دے.
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن.
ز تخبل خخی د جون حق داریم.
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
د اکتوبر په 28مه نیټه باندې په بنو کې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا شوی جلسې وروستو دغلته کې د جلسه کې برخه اخستونکو منتظمینو خلاف دغلته کې اف آی آر وشوي، مقدمه درج شوې. د هغې وروستو یو شمیر کسان اونیوی شول او نن په دغه کې د یو شمیرو ضمانتونه شوي دي او خوشې کړه شوي دي. د دغه نور تفصیل په حق لبانه زمون سره د ډیو رادیو خبريال عدنان بيټني سره ټلیفون د لارې ملګری دی ورتار کله کو. عدنان ستړي مشه
مهرباني خوشاله اوس اشفاق صاحب
ډیر مننه. عدنان کداغه تفصیل لته راکې چې دغه کم کسانو ضمانت شوه دی، په دغه کې کم کم کسان شامل دي او نور څومره پاتې دي؟
مهرباني اشفاق صاحب سبق خپل اروېدر کو ته وایي چې په بنو کښې په اتهویشتمه نېټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې کومه جلسه شوې وه. دې جلسې ته منظور پښتون په شمول دغسې یو شمېر سیمه ییزو کسانو ویناګانې کړې وې، او دې سره هغه خلک چې خپل خپلوانې بېدرکه وو هغې هم خپل حال حوال په دغه سټیج باندې تېر کړی وو. خو تر هغې وروسته بیا بنو پولیسو لخوا نږدې څلور اف آی آر په دغه چې کوم پښتون تاسو مومن مشران دي په هغې باندې درج کړی شوی وو. په دې کښې 28 نومونه نومول شوي وو چې په هغې کښې منظور پښتون او دغسې علي وزیر محسن داوړ چې د قومي پارلمان غړي دي او یو شمېر نور کسان په دې کښې شامل وو. د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم سیمه ییز مشر دی عبدالصمد خان هغه هم په دغه اف آی آر کښې شامل وو، او د 200 کسانو په خلاف دی چې دې نامعلومه کسانو په خلاف باندې مقدمې درج کړې وې. او په دغه مقدمو کښې دې ویلي وو چې دې ریاست او د ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي. خلک یې په زور دغه جلسو ته راوستي دي، او دغسې چې کوم جنرل کمپین کړی وو په هغه هم اف آی آر کټ شوی وو. او دغه کمپین پر مهال چې کوم خلک هلته تعلیمي ادارو ته تللي وو او دغه پیغام یې رسولی وو په هغې باندې هم دغه اف آی آر کټ شوی دی. دوه ورځې وړاندې دغو کسانو په خلاف بنو پولیسو کریک ډاون شروع کړی وو، او په دې کښې تقریبا د پي ټي ایم کسان وایي چې 100 نه زیات کسان ګرفتار شوي دي. خو بنو پولیس چې دا د ګرفتارۍ پخلی کوي خو شمېر نه ښایي چې آیا څومره پورې خلک ګرفتار شوي دي، خو دا وایي چې دا تر هغه وروسته چې کله په بنو پولیسو کښې د هغه په خلاف باندې اف آی آر ولیکلی شو. نن دغه اطلاعات دي چې جیل ته تقریبا نږدې 3 کسان چې دي هغه لېږل شوي دي او په هغې باندې اف آی آر کټ شوي دي. تازه راپورټونه دغه دي چې د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم سیمه ییز مشر دی صمد خان او دغه سی پی ټی ایم فعال هم دی هغه سره د یو بل ملګري له زندان نه چې دی په ضمانت باندې نن خلاص کړی شوی دی هغه ډیوه سره په خپله باندې خبرې وکړې، او دا یې وویل چې دې ته دا اف آی آر چې دی بنو پولیسو لخوا ورکړی شوی وو، خو هغه دغه تور ولګولی چې دغه اف آی آر چې دی دا باندې په خپله نه دی کټ شوی، پولیسو لخوا نه دی کټ شوی، بلکې هغه د پاکستان استخباراتي اداره چې د آی ایس آی هغه یې تورزنه کړه. او دا یې وویل چې یو کرنل دته دې نه وړاندې ویلي وو چې په تاسو باندې به 3 اف آی آر کټ کېږي، خو دا یې زیاته کړه چې دی به قانوني لاره چې دا اړو لاسه نه وباسي او قانون د لارې به دی دغه ټول عمل سرته رسوي. او دا یې زیاته کړه چې دا نور کم 1 کسان په جیل کښې پاتې شوي دي هغه به هم زر تر زره د قانون د لارې چې دی هغه راخوشي کړي، ځکه چې دی داسې کوم غیر قانوني کار نه دی کړی او دغه بنیادي حق هر چا ته حاصل دی چې هغه د خپلې رایې اظهار چې دی هغه له ازادۍ سره وکړي. دغسې بیا د پي ټي ایم کسانو سره چې موږ خبرې کېدې خصوصا ندیم اسکر او دلته چې کوم نور د پي ټي ایم پلویان دي هغې دا خبره وکړه چې تېره ورځ چې دا چې کوم ملګري نه ګرفتار شوي کوم چې په اف آی آر کښې نومونه لیکل شوي وو هغې تر ګرفتارۍ نه اول عبوري چې دی ضمانت شوی دی په هغې کښې 9 کسان شامل دي، او دغسې وویل چې دا نور کوم پاتې کسان دي نو امکان دا څرګنده کړي چې سبا پورې به هغې رهایي چې ده هغه هم ممکنه شي، او دا کار ټول د عدالت د لارې چې دی هغه ترسره کوي. تاسو ته به دا ووایم چې په دې حواله موږ بار بار دلته چې کوم حکومتي چارواکي دي هغو سره تماس نیولو کوشش کوو، کوم تورونه چې لګېږي یا کومې خبرې د پي ټي ایم لخوا نه کېږي حکومتي چارواکي چې دي په رسمي طور هغې ته کوم غبرګون نه وایي، خو دا خبره تاییدوي چې د دوی په خلاف چې دي اف آی آر درج کړی شوي دي او د قانون مطابق دغه اف آی آر چې کوم کله کټ شي بیا دی مجبور وي چې دی کاروایي ترسره کړي او د هغه اف آی آر تر مخه دغه کسانو ګرفتارۍ چې دي دا روانې دي.
ډېره مننه عدنان بیټنی ساسي.
مهرباني، کور ودان،
خوشحاله اوسئ.
امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. او اوس زو بلوچستان ته چرتنه چې د ډیوا خبریال همی سمسو رپورټ را لګلې چې هلته خلکو د بیدرکه شوي خلکو لپاره مظاهره کړې ده. تفصیلی حال پی همی سمسو په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بیدرکه شوو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن دغه احتجاجي لاریون د کوټي د مطبوعاتو کلب څخه راویستی. په دغه لاریون کښې ښځې او ماشومانو هم ګډون درلودی چې پر انسکم سړک او بیا پر زرغون سړک باندې د ګورنر د کور مخې ته روان وو. دوی د اواران اوسېدونکی شبیر بلوچ له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوله.
شبیر بلوچ کو
چې د 2014 لکه اکتوبر زخره په دې خوا بې درکه سوی دی. د دو کور ودانه سیما او د دو خور زرینه بلوچ دلته د بې درکه سو خلکو د سازمان په کیم کې له تېرې یوې اونۍ څخه د لوږې اعتصاب یې پیل کړی دی چې تر نن ورځې پورې دوام درلود دی. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما عبدالقدیر بلوچ پر دې مهال باندې د دغه احتجاج پاک لو ویل
د جلوس استلې دي دا وزیرت وزیر اعلی او سپورې گورنر او سپورې دي چې شبیر بلوچ ته منظر عام راول او د دې اف آی آر هم درج نه دي سوی دي دا دوه کال څه د دې د پاره موږ دا جلوس استلې دي کې د دې اف آی آر درج سي سوګه وړلې دي سوګه دې او دا یې وړلې دي خو
خود گورنر لکور زخلری پر زرغون سړک باندې پر ټی ان ټی چوک امنیت خوندي ساتونکو د دوی مخاوني والا د بیا درکسو خلګو لپاره ژغ پورته کوونکی د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې زموږ احتجاج سولې زده
انګي فیملی تقریبا 600 کیلومتر سے آکے یہاں پہ پرمانٹ احتجاج کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹو بھائی یہ ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے ہم ان کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے اور کہاں پہ کریں گے
دا کورنۍ کابل 400 کیلومتر زخه لری لاواران زخه راغلی دي دلته سولېز احتجاج کوي لکه نظامی چارواکی چې لدی زای زخه لری سي دا خوزمش صوبایي حکومت ته چې ودوی ته احتجاج ونه کو نو چیرې به کوو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون کوټا
دوکم او بیا هغه کسان چې د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا هغه ته د مرګ او یا د عمر قید سزاګانې اورول شوې وي او دا زیاتره هم هغه کسان دي چې د خپل کورونو پورته کړی شوي وو او یا بې درکه کړی شوي وو وروسته د پېښور های کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړی شو او د پېښور های کورټ دغه خلک بری کړل او دغه بې ګناه وګرځول شول او دغه خلکو د خوشی کولو امر یې وکړ خو نن د پاکستان د دفاعي چارو وزارت لخوا په خواست د پاکستان سپریم کورټ د پېښور د های کورټ فیصله واپس کړې ده او د پوځي عدالتونو فیصله یې پر ځای کړې ده د دغه په حق لباندې تاسو ته د ډیورډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
د پاکستان ستری محکمې فوجي عدالتونو لاړخه د تراګری په تور کې سزا ترلاسه کوونکو آتش پېته کسانو ته د پانسی نور کولو په اړه د پېښور های کورټ امر سنډولې او د زندان مشرانو ته هم دغه تورن کسان د نه خوشی کولو حکم ورکړی دی د ستری محکمې قاضي عظمت سعید په مشرۍ کې دوه غړیزه بنچ د پېښور های کورټ لاړخه د مرګ سزا ترلاسه کوونکو تورن تنانو د خوشی کولو د کړې په اړه دایر کړې سوي د درخواست اوریدنه وکړه اډیشنل اټورنی جنرال ستري محکمې ته وویل چې دا تنن د تراګری په شان جرمونو کې ککړ دي او پېښور های کورټ د حقیقتونو سم جاج نه دی اخستی چې لوجی پاید د فوجي عدالتونو له اړخه ورکول سوي سزاګانی بحال کړل سي د اډیشنل اټورنی جنرال په خواست سره محکمې د پېښور های کورټ پر حکم عمل وځندولو تړلو کسانو ته نوټیسونه جاری کړو او د زندان مامورینو ته هم دغه کسان د نه پریښودلو حکم ورکړو ورسته د دې دغه مقدمه تر نامعلومه مودې پورې وځندول سوه خو قانون پوهان د ستري محکمې پر دغه پریکړه پښتني رابرسيره کوي او مشر قانون پوه قاضي انور د ډیو ریډیو سر خبرو کې فایي
دا ډیو خصوصاګه خبر دا چې یو تاسو سپریم کورټ د انساني حقوق چې دی دا هغه ماته نه دا دا دی چې دا انساني حقوق چې دی دا هغه دا پر څو د دلته د های کورټ څخه زما مخ کې د کیسو سماعت ویلې او دې کې دا وه چې بغیر د شهادت نه د یو جوړې پوښتنه ځاګه
ام
پېښور های کورټ تیره میاشت فوجي عدالتونو لاړه سزا ورکول سو د اتش پېته کسانو د خوشی کولو امر ورکړی و او ویل سوی و چې د غنیول سو کسان ته د څه ثبوت بغیر غلطي سزاګانی ورکول سوی دي. پېښور های کورټ خپل په پریکړه کې ویلی و چې د محکمې لاړه تورن تنانو څخه پوښتل سوی جوابونه یو شان او یو ډول لیکل سوی دي چې څرګندوي چې د څه ثبوتونو بغیر غلطي سزاګانی ورکړی سوی دي. په پاکستان کې فوجي عدالتونه په کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې کېدونکې د تراګرۍ د برید وروسته فعال کړی سوی و. په دغه برید کې د یو سل څلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل کسان وژل سوي و. دغه فوجي عدالتونه په آئین کې د بدلون په نتیجه کې تراګرو ته سزاګانې ورکولو دپاره فعال سوي و، خو د بشري حقونو تنظیمونه هر کله نیوکې کوي چې په دغه عدالتونو کې د تراګرو پر ځای بېګناه کسان ته هم سزا ورکول کېدی سي، ولې چې په دغه عدالتونو کې مقدمې د تړلو دروازو شاته کېږي. خو فوج دغه تورونه ردوي او وایي چې د ټولو ثبوتونو ترلاسه کېدو وروسته هغه تراګرو ته سزا ورکول کېږي چې د تراګرۍ په پیش کې ککړ وي او د مقدمو د اورېدنې په مهال تورن تنانو ته خپل د سپیناوي ټولې موقع هم ورکول کېږي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي لپاره د ډومیسټیک وایلنس بل 2013 چې دی نو دا منظور کړی دی، او اوس په دا د منظورۍ لپاره د صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. تفصیلي حال پې زمونږ خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا صوبایي کابینه په کورنۍ سطح کېدونکي د تشدد مخنیوي قانون وړاندیز منظور کړی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زئی وای د ډیر مودې راسې د تشدد ښکار ښځو د تحفظ او خصوصا په کورنۍ سطح کېدونکي د تشدد مخنیوي لپاره د یو قانون غوښتنه کېدله، ځکه کابینه دغه وړاندیز منظور کړی او ډیر ژر به صوبه خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره دغه وړاندیز پیش کیږي. خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد کېدونکي کورنۍ تشدد مخنیوي او د هغوی د تحفظ دغه قانون وړاندیز باندې یو نظر اچولو سره دا واضحه ده چې که دغه قانون کې بره لیکلی شوی د جنس په بنیاد څه قسمه تفریق بنوي او ټول وګړي د قانون لاندې د تحفظ حق لري، خو دې قانون کې د اغیزمند یا د کورنۍ تشدد ښکار کس یا د وکټم تعریف صرف ښځه ده، او داسې دا قانون صرف په یو کور کې دننه اوسیدونکي د متاثره ښځو لپاره دی. که یو ملزم او متاثره ښځه یو ځای اوسي او یو ښځې سره هغه جسمانی، نفسیاتي، معاشي تشدد او جنسی تیری، نو دا ښځه به د کورنۍ تشدد ښکار ښځه ګڼل کیږي. په پېښور کې یو خبریال اختر امین چې په قانوني مسلو باندې لیک کوي وای د ډېرې مودې راسې کوششونه کېدل چې د کورنۍ سطح باندې کېدونکي د تشدد مخنیوي لپاره یو قانون جوړ شي، او د ډېر کوششونو نه پس د دې قانون وړاندیز منظوري شوی، خو داسې ښکاري د نورو صوبو په مقابله کې دې وړاندیز کې اوس هم ډېر نقصونه دي. د دې قانون وړاندیز په حق له غداوی
په دې قانون کې یو هم نو ګورونو یو ډېر د مراحلو نه پس اسلامي نظریاتي کونسل هم پکې خپل ترامیم سجست کړی و، نه پس دوباره دا تیار شوی دی. په کار دي چې هغه قوانین مد نظر کتلې و چې نور صوبو کې څنګه شوی دي، نو د دې خیال ساتلې و، نو دا صوبه خبر پوتونخوا د ډومیسټیک وایلن بل کې د جنس حوالے سره صرف خزایا جنې ویل شوی دا، بلکې ماشوم یا تړې کوم وګورو هغه ته پکې هیڅ داسې هغه ته ریلیف نه ورکړی شوی. خبره ده د مزي خبره ده زموږ خدایات تر د عام تاثر معاشره تور کړی شوی چې ډومېسټک وایلنس صرف خزه باندې کیږي او ډېر داسې مثالونه مه تراله چې سړینګ د دې شکار دي ماشومان هم د دې شکار دي میل فیمیل دواړه شکار دي او په سړی باندې تشدد وشو نو هغه غریب بچر ته دي چې هغه لپاره هېڅ داسې دی د قانون کې هېڅ داسې ریلیف نه دی ورکړی شوی په کار چې دغه ریلیف سړی ته ورکړی شي او زنانه دواړو ته ورکړی شي کو دواړو ته نه نو دا به مس یوز کیږي د دې قانون
د دې قانون وړاندیز وایي چې هر ضلع کې به ضلعي تحفظ کمیټه وي چې کوم به داسې متاثره ښځو له مدد هم ورکوي او په ټولنه کې به د کورني تشدد په حق له پوهې او د داسې شکایت اورېدنو ذمواري هم ترسره کوي دغه کمیټه کې د ډیپټي کمشنر سره سره نور سرکاري افسران او د مدني ټولنې غړو سره سره د ضلع ښځو کمیشن چیرپرسن هم غړي وي د کورني تشدد په حق له متاثره ښځه د هغې سرپرست یا دغه کمیټه سیکریټری د داسې متاثره ښځې خواست مجسټریټ ته وړاندې کولی شي مجسټریټ ملزم باندې د دغه شکایت ثابت کېدو نه پس د دې مسلې هوارولو لپاره څه هم حکم ورکولی شي او د هغه حکم نه منلو باندې ملزم ته د درې میاشتې قید او 1500 روپۍ جرمانه یا دواړو سزا هم ورکولی شي دې سره سره مجسټریټ ته د دروغو شکایت کولو باندې د 50000 روپۍ پورې جرمانه هم کېدای شي سادیا قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا نیوز پیخبر
گرانہ قدر مردن کو سم ساسی پامرا گرزو دیو بل راپور پلو تھا د امریکا خصوصي استازي په ملګرو ملتونو کې نیکه هیلي ویل دي چې شمالي کوریا څخه د اقتصادي بندیزونو پورته کولو لپاره تر دې وخت هغوی داسې کم ګامونه نه دي پورته کړي چې د هغې لاندې د شمالي کوریا څخه دغه بندیزونه ختم کړي شي یاد دی وی چې د جون په میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په سنگاپور کې ناشته کړې و او په دغه ناشته کې دا ژمنه کړې شوې و چې ګینې شمالي کوریا به د خپل جوهري پروګرام څخه خلاص اخلي خو امریکا وایي چې تر دې وخت پر شمالي کوریا خپل دغه ژمنه سرته نه درسولې نو په دې وجه د شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه هم د دوی څخه نشي پورته کول کېدې په دې حق له نور تفصیل تاسو زموږ همکار ماو جلیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي
د روس په خواست د شمالي کوریا پر ضد بندیزونو په حق لاره غوښتي شوی د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د بند دروازو شاته غونډې نه وړاندې ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته ویلي دي که څه هم پیانګ یانګ د نږدې یو کال راهیسې د اټومي یا بالستیک میزایل آزماینه نه ده کړې خو یوازې دا ګام د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو لرې کولو لپاره کافي نه دی
مونږ ډېر څه کړي دي صدر ترامپ او د شمالي کوریا مشر خپلو کې یو غونډه هم کړې ده او د یوې بلې غونډې کولو په اړه یې خبرې روانې دي مونږه پوزي مشقونه او درولې دي نو مونږه ډېر څه وکړل خو تر اوسه شمالي کوریا داسې کوم ګام نه دی اغستې چې مونږه ترې بندیزونه لري کړو
میرمن هلی نور ویلي امکان دی د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د شمالي کوریا یو ستر چارواکي ترمنځ زندبلی شوی خبرو اترو نیټه بیا وټاکلی شي دې زیاته کړه تمه ده د امریکا صدر ډونالډ ترامپ به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکي کال په شروع کې ملاقات وکړي میرمن هلی خبریالانو ته ویلي شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام تړلو په لړ کې دومره پرمختګ نه دی کړی چې د بندیزونو لري کولو ضمانت ورکړو میرمن هلی دا خبرې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د بند دروازو شاته غونډې وړاندې نه کړې دا غونډه د روس لخوا رابلل شوې وه
که تاسو پریکړو ته وګورئ نو دا په ځانګړې توګه د بلستیک میزایلو او په لویه کچه تباهۍ خوراونکو وسلو له وجې امن او ثبات ته ورپېښ خطرو مخنیوي کوي خو دا خطر اوس هم موجود دی دوی اوس هم د اتمي وسلو مرکزونه لري او اوس یې هم سارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د اتمي یا بلستیک میزایل مرکزونو ته ورشي او ماینه یې وکړي
میرمن هلی زیاته کړه چې واشنگتن روس د شمالي کوریا پر ضد لګول شوی بندیزونو خلاف ورزي کول باندې نیولې او د ګام ته یې د روس لخوا شمالي کوریا سره د اړیکو مضبوطولو یو هڅه ویلې ده
پا په چاپیریال کې د بدلون پر سر باندې پیرس کې کېدون کې غونډې ته د امریکا صدر یو واری بیا تلون کې د یاد دی وی چې تیر کال شوی دغه غونډه کې د امریکا صدر د دغه نړیوال کمپاین څخه د وتلو اعلان کړی و چې پرګرد نړی کې نیوکه هم شوی وي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دیونی د لومړی نړیوال جګړې د زینو د دورې په وخت د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون خبرداري ورکړ چې ټوله روپا باید چې د مخامخ خطرونو د ختمولو لپاره یو متحد پوز جوړ کړي. نوموړي وویل مونږ باید چین، روس او امریکا نه ځان محفوظ وساتو. د فرانس چارواکي وایي د امریکا سره اړیکو باندې به کوم اثر ونه غورځېږي که په منځني دور انتخاباتو کې ریپبلیکنز پارټي په کانګرس پر کنټرول هم د لاسه ورکړي. د خالی پرواز د امریکا صدر به د فرانس د صدر سره لیده کاته کوي، خو دا نه د معلومه چې آیا د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره به لیده کاته کوي او کنه. ښاغلی ټرمپ وروسته بلو بورډ ته هم ورځي، هغه ځای چېرته چې د امریکا پوځ سختې جګړې کړې وې. د نړیوال جګړې دوران په جرمني مورچو باندې حمله کې نږدې 311 امریکایي عسکر وژل شوي. په دغه جګړه کې چې درې اونۍ پورې روانه وه، په جون 1913 کال کې امریکایي پوځ د بلو وډ سیمې کنټرول په لاس کې واغسته.
When they were confronted, as we'll see, by intense enemy fire, instead of ducking, instead of retreating, which by the time...
دوی د سخت جګړې سره مقاومت وکړو او د دې پر ځای چې دوی روسته شي یا په شاشي څنګه چې مونږه د هغه وخت حالات سیړو، نو ډیرو پوځیانو به داسې کړی وي، خو داسې ونه شو او جګړې کې ښه بوخت شول. د جګړې د ختمېدو په وخت د اروپا د دفاع لپاره نږدې 1,000 امریکایي پوځیانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. اوس چې د دغه عالمي جګړې 100 کاله پوره کیږي، د مختلفو هیوادونو سره اړیکې توجنې شوې دي، خو د دغه هیوادونو ترمنځ ائتلاف لا هم پر ځای دی. د امریکا او د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې همیش ښه نه وي او د هغې پر شا جدا علتونه دي، خو چې دلته راشئ نو دې کلو کې د امریکایي پوځیانو لپاره سخت احترام موجود دی. نږدې 300,000 خلک په نړیوال جګړې کې وژل شوي وو. د دوی د یادونې لپاره یوه دستوره د اتوار پر ورځ په پاریس کې کېدونکې ده چې ورته لسګونو نړیوال مشران هم ورځي. په دغه دستوري کې د برخې اغستلو وروسته صدر ډونالد ټرمپ په امریکا کې یو دستوره کې هم برخه اخلي.
زما دا پوښ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
کتونکو اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. اوس پراندې کو دوه فلمونو ته کتنه چې نمونه دی دی هاپی پرنس او بوای ایریسټ. د هم جنسو په موضوع جوړ شوی دا فلمونه دي چې پکې د هم جنسو مسلو ته کتنه شوې دي، څنګه ژوند تیری دا پکې خودل شوې دي. کتنه ورته کړې زمونږ همکار وکیل خان په دې ویډیو رپورت کې.
Oscar Wilde, the sentence of the court is that you be imprisoned and kept to hard labor for 2 years.
په دې فلم کې خود لیکيږي چې ستر لیکوال آسکر والدی د لارډ الفرډ ډګلس سره په ښکارا د همجنسي اړیکې ساتي، خو دوه کاله په کېد کې تیرولو وروسته نوموړی د ټولنې لخوا د نفرت سره مخ کیږي او ورته د انسانانو د تباهۍ په سترګه کتل کیږي.
Not wearing your silk stockings today, Oscar.
You go too far, sir.
No, you go too far.
Rupert Everett څوک چې په ښکارا یو همجنسه ډایرکټر، لیکوال او اداکار دی. دا فلم لیکلی او جوړ کړی. نوموړی وایي چې نوموړی دا خودل غواړي چې د 19مې پیړۍ انګلینډ کې یو تن هم لکه د آسکر والدی په رنګ د همجنسه پر سر د ټولنې څخه لرې ونه ساتل شي. روپرټ ایورټ وایي که څه هم دا فلم په تیر وخت جوړ دی، خو دا یو یادګیره نه ده چې په غرب کې د پرمختګ باوجود همجنس پرسته اوس هم په ګرد نړۍ کې د فرق او خراب ژوند سره مخ دي.
It's a good reminder of what
دی وای چې دا یو خو یادګر نه ده چې وخای چې زمونږ په هوادونو کې اس کیږي. دا په حقیقت کې یو رقم د ټرمپ په امریکا جوړ یو فلم دی. ګیرټ کونلی څوک چې یو همجنس لیکوال دی، نوموړي د بوی ریز نومې فلم سکرپټ هم لیکلی. دی وای چې د روپرټ ایورټس خبرې سره اتفاق لري. دی وایي چې دا یو داسې فکر دی چې په بنیادي توګه د پیدایش د ورځې څخه زموږ په ذهن کې اچولی شي. په ښکاره د همجنس پرستۍ یا همجنس کېدلو مطلب دا دی چې ته به یا خو یو قاتل وي، یا به وخلي کېږي، او یا به د ایډز د لاسه مړ کېږي. دا هغه کیسې دي چې موږ ته په وړوکوالي ویل شوي.
You cannot be born a homosexual. This is a lie. It's a choice.
Jared, God will not love you the way that you are.
جول ایجرټن په دې فلم کې د همجنسو د بدلولو رول لوبوي. نوموړی وایي چې د بوی ریز نومې فلم یو ښه پیغام لري.
I challenge people who are running these programs and
the way che the de role of film sara ma ha khalak challenge kadi sok che da rakam program un chalewi da se der khalak ti sok che da de rakam program un la para akhar kawi ha gwi ta da maluma da che ha gwi wole da galta kar kawi zaka che da da khalko che pa khwani hum jinsa pe jandali kigi da hasawi che da khpal jins pa patawlo ke marasta ukli
these ideas onto other kids.
What you're going through right now is just a moment.
A moment.
Yeah.
A moment.
I love God and I love my son. For your father, it's a little more complicated.
We are not finished.
I am because you won't listen.
Conley wai chi do numori kisa da kam hero ya villain nada. بلکې د همجنسو په اړه د غلطو خیالاتو یا فکرونو مخه نیول دي او د هغې لپاره غږ اوچتول
دي.
زه چیوه ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، او وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی چې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره مرسته کولې پروډوسر وو وکیل خان. دوی ته ډېره مننه وایو چې تزایما د ډیوا ریډیو خبرونه دوام لري. سوشي بو کې بش په خیر پروګرام پیل شي محمد کریم بارکوال صاحب د پروګرام قربه وي. تاسو کولی شئ چې پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د ټي وی د برخې نه زه محوش علي
او زه اشفاق مومن
سره د خپل ټیکنیکل ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.
الله پامان.